ناصرين.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زی اکرام الله اکرام په روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هر کله کوم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه ونیو پوري د سولې بین الافغاني خبري پیل شي په همدې حال کې ارګ ویلي چې د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. دا یو شمېر نور مهم مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کوو چې سالی محمد سالی برابر کړي.
یونما وایي چې د جمهوری ریاست را روانې ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره دوه مهم لومړیتوبونه دي. د کندهار امنیه قمندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په البانیا کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د جمهوری ریاست را روانې ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره مهم لومړیتوبونه دي. یونما نن په خپل اعلامیه کې د دې ادارې د مشر تادامیچی یاماموتو په حواله ویلي چې دغه دواړه بهیرونه باید یو او بل اغیزمن یا ټاکنې نه کړي. د یونما مشر ویلي چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې خپلې بشپړې همکاري ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د بحران دوام نه سي زغملی. یونما د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې په پام کې ده د جمهوری ریاست ټاکنې د تل یا میزان شپږ شپږم وسي او په عین حال کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې روانې دي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. دا په اصل کې ده چې وسلولو طالبانو د افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن رسنوي ته ویل چې په دوحه کې د مذاکرو دغه پړاو مهم دی. سهیل شاهین ویلي چې دواړه لوري د محسوسو نتیجو تمه لري. د طالبانو د مرکزي هیات مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. د مذاکرو له شپږو پړاوونو وروسته هم وسلولو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه ده ایښې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په څو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل سي. د کندهار امنیه قمندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جنرال تادین خان په وینا وسلولو طالبانو لومړی له چاودېدونکو توکو ډکو څلورو هموي ټانکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې کړي، وروسته جګړه سوې ده. د قمندان په خبره په دې پیښه کې یوولس امنیتي سرتیري، څلور ځانوژونکي او ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. په عین حال کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلولو طالبانو په یوه بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی او د 250 سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې چې دواړه کوریاګانې سره جلا کوي په سیمبولیک ډول روغبړ وکړ. دواړه مشرانو نن پر دې غیر نظامی کرښه لسونه سره ورکړل. وروسته ولسمشر ټرمپ د لنډې شیبې لپاره د شمالي کوریا قلمرو ته داخل شو. ټرمپ د امریکا لومړی برحاله ولسمشر دی چې داسې یو اقدام کوي. ډونالډ ټرمپ په غیر نظامی ساحه کې د شمالي کوریا له رهبر سره تر کتنې وروسته وویل
This was a very positive day, a very positive
Da yow dira musbat awraz aw musbat munasabat wo fikr kawm pe yow dawl dinani la para yow khkar wo haga che che nan washwal fikr kawm ham de junubi korea aw ham de shimali korea aw ham de nani la para ali ta se pohi gai mung che khabare lomlai pail kade da japan par faza mizail pa tere do wo
د امریکا او شمالي کوریا رهبرانو بیا لسونه سره ورکړل او دا وره دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خوري ته ګام کښې شو چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جا این هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ټرمپ وویل دا د نړۍ لپاره ستره ورځ ده. د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د تړلو دروازو تر شا د 50 دقیقو تر خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ وویل چې دواړو لوریو داسې ډلې تشکیل کړي چې په څو اونیو کې به پر اټومي موضوع خبرې بیرته پیل کړي. په البانیا کې نن خلک د شروالوی په انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. دا په اصل کې د چي د واکمن او اپوزيشن ګوندونو ترمنځ کړکیچ او شتر رسیدلی دی. د البانیا د صدر اعظم او ولسمشر ترمنځ هم کشمکش روان دی. د اپوزيشن عمده ګوندونو د نن ورځې انتخابات بایکاټ کړي او د صدر اعظم ایدی راما پر رهبری سوسیالیست حکومت په تیرو انتخاباتو کې په درغلي او اداري فساد تورن کړی دی. راما او حکومت دغه ادعا ردوي او د ولسمشر د غوښتنې برخلاف د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ایلیر میتا ویلی و چې دغه انتخابات دی د امنیتي اندېښنو له کبله تر اکتوبر میاشتې وځنډول سي. د اپوزیسیون ملاتړو څو اونۍ مظاهرې وکړې او د صدر اعظم د استعفا او د نویو انتخاباتو غوښتنې وکړه. دوی له پولیسو سره په شخړه هم اوښتې او په څو موردو کې د انتخاباتو د چمتووالي د ګډوډۍ هڅه هم کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې انګلستان هندوستان ته د 338 منډو هدف وټاکې. د لوبې په چیا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. انګلستان وتونې چې په 500 سوورونو کې د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره 328 منډې وکړې. په څو شیبو کې به هندوستان د ورکول سوي هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ پیلوي. په انګلستان ویلز کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پاکستان له افغانستان څخه پرونی مسابقه په دریو وکټو وګټله.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ باندې هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغاني شاید در یکی دو هفته آینده برگزار شوه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندو صبغت احمدی ارګ وایي چې د سولې د پروګرامونو د چارې بعد د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي.
ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور صلح که دائمی در طرف چه سر پیش بوده میشه.
د ولسمشر مرستیال وین مرتضوی و د کندهار امنیت قمندان وای د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تیر شپې په حمله کې یو لس امنیتي سرتیری، څلور انتحاري حمله کوونکي او ولس طالبان وژل شوي دي. همداراز به په دې خبري مجله کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو وروستی حال درکو او وختو نو د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو د نن ورځې د لوبي وروستی حال هم درکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې وزارت وایان په خبره جرمني ضمانت کړي چې د دغو خبرو ته زمينه برابر کړي. دا په اصل کې د امریکا او طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو وم پړاو په قطر کې روان دی. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی وایي جرمني ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې هغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د ښاغلی احمدی په خبره افغانستان او نړیوال شریکان هیله لري چې راتلونکو ونیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بخونکې خبرونه خپاره شي. احمدی د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دوه ونیو پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یکی دو هفته آینده
وویل البته بین الافغانی خبرې ښایي په یوې یا دوه ونیو کې پیل شي. المان ضمانت کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ به خبرو ته زمینه برابر کړي.
میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان
خاغلی احمدی و نویل چې دغه خبرې به چیرې پیل شي. خدای وویل چې اندونیزیا، ازبکستان او جرمنی هغه هیوادونه دي چې د بین الافغانی خبرو د کوربتوب لپاره تیاریان ښودلی دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره شین څراغ نه دی ښودلی. د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد له دوه ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازیو سره په لیدو کتو بوخت دی. که څه هم تر اوسه د دغه ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د سپتمبر له میاشتې د مخه به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. پر امریکا سربیره افغانستان اوس د جرمني همکاریو ته سترګې په لاره دی. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي، برلین ژمنه چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غل ازادي راډیو نو درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، دا هیله مندي په داسې حال کې ښودل شوې ده چې د امریکایي پلاوي او طالب اسازو ترمنځ همدا اوس په قطر په مرکز دوحه کې د طالب اسازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د اووم پړاو خبرې روانې دي. دواړو لوریو ځینو سرچینو په قطر کې د خبرو دغه نوی پړاو چې تیره ورځ پیل شوی دی مهم بللی دی. لکه د تیر په څیر دواړه لوري که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات یې رسنیو ته نه دي ورکړي، خو یو شمېر سرچینو پرون لویدیزو خبري ایجنسیانو ته دغه خبري حساسې بللې چې د دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. په دې مسلې نوریاس نوری د چارو لکتونکي وحید مجده سره چې د سولې خبرې له نږدې ساري مرکه کړي.
ګوره، اصلا دا د دې ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلوم سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې ټولو نه پسر د بهرني قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هېڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابر این له اول نه باید د امریکایان دا مسله په ګاګه کې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو نیت لري او له هغه نه وروسته بیا نور مسایل
مجلسب د طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسیږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
ګوري، اصلا خبره دا ده چې اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري. لکه د بارجام مسله وه چې موږ ولیدو، نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو همدا دی چې کله دوی توافق کوي چې بهرنۍ قوتونه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ قوتونو سره اوربند کوي که جنګ ته ادامه ورکوي. دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع پات چې هغه هم جزئیاتو کې راځي او توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونی چې دا آسان پړاو نه دی. او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم پیلم چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وطن امنیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ. یعنی طالبانو سره کښېنئ، د پیل لهفاني په مذاکراتو په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه اووم دور خبرو سره هیله ډېرې زیاتې شوي دي، او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بالاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنې فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بله بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کې هغوی په حلوزل بوختي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نشي کولای چې بېل د هغوی د مشورو نه پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي، د افغانستان فشار وکړي. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا دا ډېر ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی.
د چارو کتونکو وحید مجدو چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره د قطر د ناستې په اړه باندې خبرې کولې. بلخوا ارګ وای چې د سولې د پروګرامونو هم د چارې باندې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاوسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې پالي شورا کې هم اصلاحات راځي، خو د سولې علي شورا د رهبرۍ پلاوی غړي وای چې د سولې علي شورا کارونه په تعطیل کې دی او دغه شورا له تیرو وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان پر راپور کړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې له دې وروسته به د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې لوړاندې سره سم د سولې علي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. غوای تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې پالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي، خدا چې د اصلاحاتو څرنګوالي به څه ډول وي، څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي پر اس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د تازه فرمان لمخې د ولسمشر د دفتر په خوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکل شوی. دا په داس حال کې ده چې د سولې علي شورا شاوخوانه کال وړاندې د پخواني ولسمشر حمید کرزی د واک په محل د لوی جرګې د شپاړه سواستازو په وړاندې رامنځته شو چې له شپېتو زیات غړي لري. د سولې پالي شورا کې یو شمېر پخواني جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران شامل دي چې ځله د دوی په کارونو نیوکه سوي دي. تر ډیره انتقادونه دا دي چې د متجانس جوړښت لامل د غشوره ونه توانې ده چې په تیرو څو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد منوی قادوای چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه ده کړې.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه د لغوه اعلان شوی دی او نه عملاً مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې علي شورا ته ضرورت شته دی بس فعالېږي او ګنا هم.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که دواړه بنسټونه ساتل کېږي نو د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته سي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. کچیرته د امریکایانو سره طالبان توافق توسیږي، بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې. زه باور لرم چې بیا د تخنیکي کارونو لپاره همدارنګه د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریفېدل.
دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې پیل شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخو کې د عامه روغتیا وزارت پر جدي اقداماتو ټینګار وکړ. خغلی غنی نن د سرطان پر ضد مبارزې په ملي سمپوزیم کې وویل اړتیا ده چې د سرطان د تشخیص او درملنې په مرکزونو کې توپیر موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال د خان محمد سین پر راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو 80% مړینه په رښتیا چې یو ملي ناورین دی. ښاغلی غنی د یک شنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په ملي سمپوزیم کې د عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره دی د مرکزونو جوړولو ته اقدام وکړي.
امای د تست داده چې دغه ارقامو باندې واضح یو پروګرام در باندې غواړم او واضح اقدامات درنه غواړم، ځکه دا یوازې په دوی باندې نه کېږي. وخت 60,000 نفر نه 80% په کال کې حق ته رسیږي، نو دا یو ملي فاجعه او ملي فاجعه مقابل کې د روغتیا وزارت ماشین نه لري، دا نه لري. تاسې یو ورځ ماته نه راغلي چې ما هم غوښتنې کړې چې سرطان باندې څه وکړم، او دا د منلو وړ نه ده. ماته به راځئ لمره به غوښتنه کوئ.
د افغانستان جمهور رئیس همدا شان وویل د واقعي په برخه کې ښه اقدامات شوي، خو د درملنې په برخه کې اوس هم جدي ستونزې شته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخ په دغه هیواد کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي چې شاوخوا 15,000 ترې مري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې له دې هم په سرطان اخته ډیری ناروغانو په افغانستان کې د یادې ناروغۍ د ناسم تشخیص او لومړنیو درملنو د نشتون له امله شکایتونه کړي او ویلي دي چې د سرطان ډیری ناروغان د درملنې په هدف په ډیرو لګښتونو له هیواده بهر ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لامل لري، یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخنیوی کیدلی شي. د فزیکی فعالیتونو نشتون، ډیر وزن، د الکولی مشروباتو کارول، مزره شعاع، ډیر عمر، نه امیندوار کېدل او ماشومانو ته د مور د شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کېدو عمده لاملونه دي. د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤلین د سرطان د تشخیص او درملنې په برخو کې د شته ستونزو موجودیت تاییدوي. د دغه وزارت د یاد برخې مسؤول ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل ستونزې شته، خو وزارت هڅې کوي چې په لږو امکاناتو دغه ستونزې حل کړي.
یک حقیقت
د وویل دا مسئله یو حقیقت او موږ پرې اعتراف کوو، یعنی په افغانستان کې چې د سرطان پر وړاندې په کومه اندازه مبارزه لازمه وه نه ده شوې، او وزارت په موجوده امکاناتو توانېدلی چې یو مرکز په جمهوریت روغتون او د سینې د سرطان بل مرکز په استقلال روغتون کې ولري.
سرطان سیدیه یک مرکز دار
په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ رئیس نسرین وریاخیل چې دغه سمپوزیم په ناسته کې حاضر و ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان د لاملونو او وقایې په برخو کې په ټول افغانستان کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
او دا هم یو امنیتی موضوع ده. کندهار امنیت قومندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تیر شپې په حمله کې 11 امنیتی سرتیري، 4 انتحاري حمله کوونکي او 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د قومندان په وینا وسلوالو طالبانو لومړی د چاودیدونکو توکو ډک د 4 همبي ټنکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړي او روسي جګړه رامنځته شوه. په همدې حال کې د کندهار د د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تیر شپې په حمله کې د دوی د نوملیکنی اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبل اوختي. د وسلوالو طالبانو بیا په یو خبرکړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سقوط او د 250 امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیت کمانډان تاجین خان وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه نا وخت د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ چاودیدونکو توکو ډک د 4 هموي ټنګونو په وسیله چاودنې وکړې، چې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې، چې پر مهال یې 11 امنیتي سرتیري، 4 ځان وژونکي او 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 20 امنیتي سرتیري ټپیان دي. د قومندان په وینا ټپیان او وژل شوي سرتیري ښار ته انتقال کړي او پر ځای نور سرتیري ولسوالۍ ته لېږلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د معروف ولسوالۍ د تیر شپې په حمله کې د 25 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تایید کړي. دغه وزارت په یو خبرکړي بیان کې ویلي چې د ولسوالۍ وضعیت اوس نورمال دی او سیمې ته نور کومکي ځواکونه رسیدلي. بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د معروف ولسوالۍ د تیر شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبل اوښتی. د دورانی په وینا د ولسوالۍ سره رابطه پرې سوې، نو ځکه تر اوسه د مړو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی معلوم.
چې پولیس په شهادت باندې رسیږي، طالبان هلته راځي حمله کوي، نو طبعا موږ کارمندان هم په شهادت ورسره رسیږي. خو تر اوسه پورې چې وایي معروف ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري تللي دي، نو به انشاءالله وګورو چې په راتلونکي 2-3 ساعتونو کې زموږ څومره کارمندان هلته په شهادت رسېدلي دي او څومره په زخمي حالت کې دي. اوس معلومات ترلاسه کړي چې زخمیان هم پکښې کې دي، نو دا تر اوسه موږ ته داسې دقیق معلومه نه ده، ځکه چې نه موږ خپلو کارمندانو سره تماس لرو، خو د امنیتي ځواکو له کبله چې هلته ټپیان هم شته، نو دا به وروسته معلومه شي چې زموږ څوک کس شهیدان شوي دي، څوک کس مړ ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو په یو خبرکړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سکوت او د 250 امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې. د معروف ولسوالۍ تیر کال د نامنوي په وجه د خپل اصلي موقعیت څخه لسګونه کیلومتره لیرې اوسني ځای ته را انتقال شول، چې چارواکو یې تاکتیکي شاتګ او وسلوالو طالبانو یې د نیولو ادعا کول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا خپرونه تر شپږ نیمو بجو جریان لري. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د البته د ولسي جرګې د لومړي معاون او دوهم معاون همداراز د منشي لپاره نن چې کوم انتخابات ترسره شول، دا دویم پړاو ته لاړل، ځکه چې یو نومان هم ونه توانید چې 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي. د لومړي معاونیت لپاره نن کمال صافی، محمد عالم سائی او نجیب الله ناصر ځانونه نوماندن کړي وو، چې خغلی سائی درې نوي، خغلی ناصر دواوی او خغلی صافی و درش رای ترلاسه کړي. یو هم 50 جمع یو رای و نه ګټلې. په دې سره دا پړاو پایته ورسېده او سبب ټاکل شوی دی چې د خغلی سائی او ناصر ترمنځ چې دواړو لوړې رای ترلاسه کړي وي، د لومړي معاونیت لپاره بیا انتخابات کیږي. د دوهم مرسلې لپاره عبدالرحمن وردک او رقیه نائل نوماندانو چې دوی کې هم یو ونه توانید چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. اغلی نائل یو سل دیار لس او خاغلی وردک شپږ اتیا رای ترلاسه کړي. سبب د دې پوسټ لپاره دوه نوي نوماندان، دوه نوي څیرې بیا انتخابات کوي. او د منشي لپاره حلیمه صدف کریمی 15 رای ترلاسه کړي، عبدالله محمدی سلویخت رای، سید عظیم کبرزانی سلور شپیت رای، او اسد الله شاباز اتاوی رای ترلاسه کړي. سبب د دوی تر په دوی کې د دوو کسانو ترمنځ چې یو عبدالعظیم کبرزانی دی او بل هم اسد الله شاباز لوړی رای ګټلی، د دوی ترمنځ به د منشیتوب لپاره انتخابات کیږي. او د مرستیال منشی لپاره د ولسی جرګې وکیله لیلما ولی حکمی درې درش رای ترلاسه کړي، فریدی حمیدی درش پیتا او عرفان الله عرفان اتنوی رای ترلاسه کړي. سبب د دوی ترمنځ بیا انتخابات کیږي. البته د فریدی حمیدی او د عرفان الله عرفان ترمنځ زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري ورزو. کونړ ولایت ته د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک له کمزوري امنیت شکایت کوي. دوی وایي ولسوالۍ پر دریو برخو ویشل شوی، یو اړخ یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نیولې، بلې طالبانو او په منځ کې حکومت او ولس راګیر دي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچې کلی اوسیدونکو وایي د امنیت د نشټوالي په وجه د مانځه د پاره جماعتونو ته هم نشي تللی. عبد الله او حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې امنیت د خلکو په کړه وره کوي، امنیت نشته. چې امنیت وي خو بس خلک به قرار خپل کورونو کې ناس وي، کورونه به نشړه وده، کورونه شړلې، مالونه یې پرېښې دي، او زین پرېښې دي، ورو بس پټي پرېښې دي، هر څه پرېښې دي، ورو بس شړ شړ کورونه دي، ټوله قمچې شړه.
زموږ په سیمه کې حالات ډېر د اندېښنې وړ دي. د نن سبا وختونو کې ډېر خلک چې کوم دی نو د خپل کورو څخه وتلي دي په نورو سیمو ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کوي، نو لامل همدغه داعش او د دې جنګونو له امله وتلي دي.
د قمچې یو وټپور اوسیدونکي وایي سیمه یې په دریو برخو ویشل شوی. شفیق الله وایي
یو د سیمې یو اړخ ته د خلافت یا داعش ډله ده، د سړک په سر باندې د حکومت ډله ده، او د غره د بل سر ته بیا د امارات ډله ده، او په منځ کې دغه ولس اوړي راو دغه خلک د سیند تر برید را رسیدلي، ځکه هغوی دا لري چې مونږ د سیند زموږ برید دی.
خلک ویر لري چې که چیرته حکومت د قمچې او د وټپور په نورو ساحو کې د داعش او نورو وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننیسي، نو کېدای شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ ته غځېدلې سړک هم وتړل شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قمچې په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستې جوړوي او له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.
د کمچې په ارتباط مختصم نیولې په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي. د دوی نه مې غوښته دا چې د خپل کور کهول او د خپل کروندې د ساتلو دپاره تاسې حرکتونه جوړ کړئ، موږ مې حمایه کوو، وسلې درکوو، معاش درکوو، د خپل کور ساتنه وکړي. همدارنګه د کمچې دپاره یو اساسي پل هم په پام کې ده چې خپل جوړ سي تر څو کتاب او جستمونه تا ګور تا وکړي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ د امنیت له کمزورتیا او دغه سیمه کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د یاد ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو په لری پرتو درو کې اوس هم د اسلامي دولت یا داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ په یو بل بریدونه دوام لري چې هلته هم ولسونه د دواړو ډلو ترمنځ راګیر دي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري او درنو دوستانو د 2019 د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن انګلند او هندستان لوبډلې سره مخامخ دي. انګلند د ټاس په ګټلو سره لومړی بیټنګ وکړو او د هندستان لوبډلې ته یې 3 منډې هدف ټاکلی دی. اوس د هندستان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه 8 منډې کړي په 2.2 اورونو کې او کوم لوبغاړی یې د اسوسیدل. افغانستان بخپل ورستۍ لوب دراتونکو پنځمې پورز باندې لویست انډیز سره کوي. تیر شپه پاکستان نامه خوړلې او په دې سیالیو کې تر دې دمه یو لوب افغانستان نه د غټلې. ویست انډیز او افغانستان په ورستۍ 15 لوب کې سره مخ شوې دي. البته په ورځنی لوب کې درې افغانستان غټلې، یوې مساوي شوې ده او یو هم ویست انډیز غټلې ده.